احمد شیبریم را سازی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني فوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوي. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانیو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د ستر اعظم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په روسیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون د حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې بې سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي حضور پر مهال نشته دوه لسیزې د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هېواده وویستل. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په چنګاښت میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولې او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوې ل یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت په اړه خبري روانې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکي ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نه شي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لوی نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې مدغم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره همکاري لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پاڼو ته لاړ شي.
ترشنه آسمان لاندید.
خبرونه ته شراغلی احمد شیبریم. د پاکستان او افغانستان ترمنس رامنځته شوی اختلافات ولې نه حل کیږي په دې اړه بحث لرو. دا بحث مو وروسته تر دې انتخاب کړ چې د جمعې په شپه په سپین بولدکې پر ډیورنډ کرښه د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. دواړو خواوو له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې پر دې کرښه په خپلو کې درنې نښتې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت اوس د دې نښتو په ترڅ کې د یوه طالب سرتیري او څلورو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ډیورنډ پورې غاړه د درې ملکیانو د ټپي کېدو راپورونه خپره شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی په ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري وشو. د دواړو لوریو ترمنځ له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې تر نښتو وروسته د قطر، ترکیې او د راپورونو له مخې د سعودي عربستان له لوري د جګړې د درېدو او د اختلافاتو د لرې کېدو هڅې شوي دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د افغانستان د طالبانو رژیم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو پاکستاني مخالفو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړي. دا تورونه او دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي؟ په خبرونه کې همدا موضوع د سیاسي چارو له دوو کتونکو سره څېړم. شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د چارو کتونکي، غوث جان باس په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکي په خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به آغلی کړوخیل تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د دغو اختلافاتو ریشه په څه کې ده؟ په خصوصا کله چې طالبان بیا واکمنان شول پاکستان ډېره خوشحالي وکړه، خو د دوی اختلافات په څه کې دي؟
سلام درناوی تاسو ته او جان باس صاحب همدارنګه چې پروګرام اوریدونکو ته. پاکستان له ورځ د پیدایش نه تر اوسه پورې په مختلفو مراحلو کې مختلفې برنامې درلودلې د افغانستان، یا هغه اندېښنې چې درلودې د افغانستان په وړاندې، چې بلاخره په سول جنگ کې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان ته راځي، دا یو ښه بهانه سو چې غربي نړۍ افغانستان ته توجه وکړه او څنګه مثلا شوروي په افغانستان کې مات ورکې، نو د پاکستان استخبارات او فوج ته د یو طلایي فرصت ورته چې د ټولو امکاناتو څخه اول د خپل حاکمیت د تقویې دپاره، د خپل امنیتي سکتور د تقویې دپاره، او بیا هغه ټول امکانات چې د دې جګړې د دې مبارزې په خاطر راګرانې کولې هغه د پاکستان استخباراتو لاسته ولوېدلې. نو دوی نه تنها چې هغه وخت په اسلام سنتي مجاهدین د افغانستان په وړاندې استعمار کړ چې ګوی اوس سره همکاري کوي، په حقیقت کې دوی غوښته چې د امریکا په دې جنګ کې بریالی شي، په زمن کې غوښته په همدغه لار نه افغانستان د کتیکه کې د افغانستان ټول هغه بنیاد یا هغه تاسیسات ونړوي چې هغه وکړی شي چې د افغانستان دفاع لپاره وکارول شي، او بیا خدمات عرضه کی. او په زمن کې پاکستان په مغه وخت کې په دې فکر باندې شو چې دا جنگیالي خو کېدای شي چې په هغه رقم اینه په اوږد مهاله کې د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو د خوندیتوب لپاره مثلا یو باوري کسانو نه اوسیږي. نو په همدې خاطر د افغانانو په فکري مسایلو باندې دوی کار وکړه، او هغه مدرسې او دارالعلومونه په استادیې ته توصیف کړه چې څنګه داسې یو نسل اوروزي چې هغه د فکري لحاظه نورو ته افغانستان مهمه نه وي، یا مثلا پښتونولي مهمه نه وي، افغانیت مهمه نه وي، او د دین او د اسلام په خاطر به دوی به د پاکستان خوا د کافي کنټرولېږي او کارول کېږي، او یو ضعیف افغانستان به دوی په خدمت کې وي چې دوی په ګټه وکارول شي او دوی لپاره هېڅ دوه تهدید ونه اوسېږي. ښه، اوس راځو په څنګه چې دوی ولې دغه هغه کوي. چې پاکستان اوله ورځ دوی ګول ډېر واضح دي، دوی اهداف معلوم دي، خو مختلفو ګروپونو سره په مختلفو شکل باندې ولوباول. نو دوی مغه د مدرسو کې تربیه شوي اشخاص وخت ته ورسو، هغه اسلام چې دوی ته تدریس کړی و، هغه حکومت داري چې دوی ته ښودلې وه، هغه طالبان په افغانستان کې عملي کړه، او دوی خورا ورته خوشحاله او فکر کوي چې هغه کومه سرمایه گذاری چې په 30 کالو کې پاکستان استخبارات او فوج ته د مدرسو لاره وکړه نو دوی مثلا منه پیسې هغه میوه خوري هغه اصل شی ورته شي. په هر صورت طالبان په واک باندې کېناسته مغه اوس کومه د هغه شرعي نظام چې ورته تدریس شوی هغه په افغانستان کې د پلي کېدلو باندې هغه وکړ. خو پاکستان فکر کاوه چې دا به نه تنها چې همداسې یو نظام به هلته حاکمه شي خو لکه په ټولو مسله کې وابسته به پاکستان ته وي. پاکستان چې هر څورته غواړي دوی که هغه اقتصادي فعالیتونه وي که هغه امنیتي فعالیتونه وي که هغه سیاسي اړیکې وي دا به د پاکستان په خوښه باندې. اما طالب ته چون دغه یو طلایي فرصت ورغی چې په واک باندې کېناسته او له دنیا سره غواړي چې خپله داخل د معامله شي او راکړه ورکړه ولري دا د پاکستان لپاره قابل قبول نه دی. او په زمن کې د دلو یو برخه دغه ستراتیژیک اهدافو د هند لاس کټاکول افغانستان څخه او کله چې دغه رابطه بېرته هندیانو او طالبان وکړل شي چې ویره غوي نو دا هغه ویره د پاکستان لپاره ډېره زیاته دغه افراطیت یوه جمله چې دغه افراطیت چې دوی غوښتل چې د افغان طالبان په ذهن کې وکړل دغه مدرسه نو خو نور هغه پښتانه بلوچانو ګټه واخیسته نو دغه ټي ټي پي چې کوم جوړ شوی دوی ته خوشاله او چې دوی دا کسان دوی کولای شي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې وکاروي نور اوس خو هغه خلک مغه انګېزه خو مغه بابارو باندې دي چې غواړي همدار رقم ورته حاکمیت د دوی په ساحو کې راشي چې دا هم د دوی هغه ټول هغه پلان شوی د دوی په خلاف نن چې کارول کېږي د دوی لپاره قابل دي قبول نه ده نو دوی مختلفې بهانې لټوي ځکه چې دوی په خپله پالیسیانو یا درېځینو کې ناکامه شول وضعیت د پاکستان ښه حالت کې نه نو په همدې خاطر دغه پله باید په یو بل چاته واچول شي او دغه توجه بلې خواته واغول شي نو ځکه افغانستان ضعیف افغانستان یې تارګت کړی دی او بربرو باندې حملې کړي.
مننه. د هند مسلې ته تاسو اشاره وکړله جان باسب، څه فکر کوي آیا د هند مسله د اسلام آباد لپاره هم دومره حساس ده چې د طالبانو یو وزیر هند ته سفر وکړي او له هغه وروسته دوی په افغانستان باندې بمبارد وکړي او کابل باندې هم بمباری وکړي؟
تاسو ته علیکم السلام. ته دې ته خوشحال نشه چې هند یو مطلع هیواد دی او دغه پروژه هیواد چې پاکستان نومیږي دغه ازلی دښمن دی او داسې یو رقم ته دښمن دی چې پاکستان مثلا خپله ښه پوهېږي چې زور یې په هند نه رسي او دوی چې دغه بارچې هم ووهلې چې راجان منی یوړ او پوځ مشر ته ماشالین ورکړه تا هم د ډېرې بېچارګي او ناتوانی داسې عمل ترسره کېږي چې هغه لوبه داسې وښي بایلل شوې لوبه کاملا دوی لپاره ننګینه لوبه ځکه چې دوی وزنونه سره یو دي نفوس په تضای پرېږده هند نن سبا په څلورم صنعتي انقلاب کې دا هېوادونه کښې مونږ هستو دا د هند هغه بشري او ټکنالوژیکي زور مونږ وینو چې څومره زیات دی او چېرته دي پاکستانیان دوی تولیدات خو کاملا مشهود دي نو طبعا چې داسې یو او دا ارتباط هم نه نیسي دلته به یو قوس خلاص کړم ښاغلی شهبت چې په افغانستان کې په کابل کې کم رقم نظیم حاکم دی که طالب دی که غیر طالب او سبا مثلا نه پوهېږم چې تاسو څومره زړه پوهوئ چې بېرته راشي افغانستان خو بل فرض چې زو او تروخیل صاحب سبا اوسي په افغانستان د حاکمیت کې یو ډېرې عادي مهرې اوسي خو طبعا چې مونږ هند سره ولې برابرې تر هغه ځای چې امکان لري مساوي د دواړو خواوو د منافعو په بنسټ اړیکې به پالو دا خو یو طبیعي خبره ده او دا چې د چا په زور ورکوي نه ورکوي دا خو د هغې مشکل لکه پاکستان نو پاکستان چون واقعا اوس احساسوي چې د رنګېدو په حال کې دی د پاشېدو په حال کې دی دوی چې هر څومره افسانې جوړې کړي چې مونږ اتومي هېواد استو مونږ نه پوهېږم سنوراما اردو هست په نړۍ کې دا هغه سنګي چې دوی استخبارات کوي اخباروي او متاسفانه زموږ حتی ځینې رومان دي په اصطلاح چې تمه کېده چې باید وزاره پوهاوی خپل زیات کړي هغوی هم کله کله کار کېږي چې دا خو ډېر قوي هېواد دی دا نه پېږم لري زه تاسو ته په بزګرده ویلی شم چې پاکستان ابدن او ابدن د پښتو نه استفاده کولای شي. ابدن او ابدن څو د لایو دي اول خدای اراده په دې وخت نشته، دوم دا توان په دې وخت نشته.
دا وانت بندیسونم دی د اټوم خو واضح خبره ده، خو حتی د لهن سره په جګړه کې نشته استعمالول. لیکن تاسو د پاکستان داخلي وضعیت ته اشاره وکړه، په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت تحقیقاتي مرکز تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې کې وایي چې د روان 2015 کال په 11 میاشتو کې په پاکستان کې د جګړو او نشټو په ترڅ کې 3100 کسان وژل شوي دي. د چرنیز مرکز په اسلام آباد کې دی او دوی وایي چې 1901 نور ټپیان دي. د دې تحقیقاتي مرکز په باور په 2014 کال په ټول کال کې په بشپړ کال کې د جګړو نشټو تلفات 2546 ته رسیدل. یعنی په دې کې شک نشته چې د پاکستان امنیتي وزیر ډیر ګډوډ شوی دی. دلته د ارشد یوسفزي په نوم په خیبر پښتونخوا کې د خبریال او د چارو د کتون کې لړ نظر لرو. دی بیا په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان په ارتباط پالیسی نه لري، ځکه اختلافات زیات دي. دا لړ نظر سره
د پاکستان د هند سره پوله دا کوم چې زمونږ ډېر پخوانی دشمن دی، خو هلته کې داسې قسمه مسلې نه راځي. هلته که مسله راځي نو د فوج ترمنځ مسلې وي د دواړو هیوادونو. بیا زمونږ د ایران سره ډېره اوږده پوله پرته ده، هلته کې هم زمونږ ستونزې راځي، خو داسې نه وي څنګه چې د افغانستان سره وي. د چین سره خو زمونږ دوستي ده او بل خو هم سمندر دی، نو دغه طرف ته زمونږ څه خاص ستونزې نشته دی. خو سوچ خبره دا ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سوا کېږي کمیږي نه. زما په خیال خو یو غټه مسله دا ده چې مستقل یو پالیسی نشته دی. هر نوې حکومت کې که صوبایي وي که اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سیکورټی چې کوم مشران راځي، د هغوی په نوې دور کې پالیسیانې بدلیږي. زمونږ پالیسی مستقیمه نه ده. کله افغانستان زمونږ دوست شي، کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي، کله زمونږ سره خواږوالی راشي، کله تریخوالی راشي.
اغلی کړوخیل د ارشد یوسف چې د خبرو په اړه کیسه تاسو سره نصر ده.
دا زه فکر نه کوم ځکه چې ګوره د افغانستان یا د منطقې سره اړیکو ټوله سیاست سي غوړه کې اول فوج په لاس کې ده. هغوی ما ویل له شروع نه چې هغوی دغه شروع نه ډېر واضح دي چې هغوی څرنګه افغانستان غواړي. دا د ملکی حکومتونو په لاس کې نه ده، نه د خیبر پښتونخوا د اختیار لري او نه بلوچستان لري، بلکې دا ټول اختیارات د فوج سره ده. هغوی له اول نه یو ضعیفه یا وابسته متکی په پاکستان باندې دا رقم یو افغانستان غواړي. نو هغه افغانستان چې په خپل ځان بسیا وي قوي وي
مثلا که د ضعیف افغانستان مطلب دا اوس مثلا په افغانستان کې اوسنۍ رژیم له روسیې پرته هیڅوک په رسمیت نه پیژني، د افغانستان شتمنۍ په بهر کې کنګل دي، او په افغانستان کې په داخل کې صحیح خبر ده چې امنیت شته خو کمزور ده.
بله افغانستان غوښتل وکړه، داسې افغانستان غوښتل چې همدغه فکري مدرسې اشخاص داسې همداسې حکومتداري په افغانستان کې تدبیق کړي چې اوس طالبان تدبیق کوي.
نو بیا ول اختلافات بیا ولې بیا اختلافات دته. بله
اجازه راکې دغه خود مختاری چې اوس طالب غواړي چې ټول واکې په لاس کې او خپل تصمیم ونیسي، چا سره اړیکې ونیسي، چا سره ونه نیسي، دا د پاکستان لپاره قابل د قبول نه ده. او یا مغه ټي ټي پي چې مغه وخت کې د بد طالبان نه و او د افغاني طالبانو په تقویه باندې یا په حمایت باندې په افغانستان کې جنګېدل، پاکستان ورته که په خبره و هیڅ هم نه ورته ویلي او دته اجازه ورکړې وه چې جنګ په افغانستان کې لمده خو لیکو لاره تقویه سي. دا چې خپله اعتراف خپله فضل الرحمن کوي چې وایي موږ تر 15,000 نفره مثلا افغانستان ده، څوک خو همدغه د تحریک طالبان پاکستان کسانو چې په افغانستان کې به جنګېدل. اما نن چې هغوی هم غواړي چې ورته د صاحب د واکو اختیار سي، ځکه چې دلته خو طالب اوس یو رول ماډل جوړ شوي په یو الګو جوړ شوی دی. نو چې د ورته واکونه غواړي یا ځینې کسان چې په مغه افراطي فکر باندې دي، هغوی اوس پس یاغي کېږي او خودمختاني غواړي او نور د فوج بالا دستی نسی منلی، دا بیا دا فوج دا پارا قبول نده.
منانه
او یک شبا که یاد وساطو چه پاکستان گوری کم دا غطی جی پیم جو کلای دا یاد دویل غلط پالیسیان پا نتیجه که جو شوائی دا غوالی چم دا یو پایس یو وسیله دلتا هدف که جی پی نده، دا پایس وسیله دا چه مختلف آدم پوره افغانستان دغه حالت را وستل ده چې هر وخت غواړي د ببر کولای شي اور باندې فرق ځکه چې موږ دفاعي سیستم موږ نه لرو چې وکړو که څو پرې انسان باندې ځل ته خود کش کوي او ځان نه باندې فرق کوي نو دې ته همدغه لپاره یا همدغه چې دغه بایس دي کی چې همدغه فوج راسي په همدغه پښتونخوا په همدغه بلوچستان کې ځای په ځای شي او د غرجی هغه شتمنه لوټ کی او پنجاب ته انتقال کی همدارنګه موږ هغه نشنلستي افکار د همدغه افراطي ډلو لرنه هغه افکار هلته ووژني
البته مننه مننه البته د ټي ټي پي په برخه کې د پاکستان د شخړو او امنیت د سړنیز مرکز په باور په 2015 کال کې د ټي ټي پي حمله تر نورو ټولو ډیر زیات شوې ده. تیر کال بلوچستان وضعیت ډیر خراب و، سږ کال هم خراب دی، خو دومره خراب دی چې حتی د بلوچستان د مرکز کوټي په لس کیلومتری کې هم داسې پیښې رامنځته شوې چې الوتکې بمباری وکړي د سش کال په ترڅ کې. خو د خیبر پښتونخوا امنیتي پیښې سش کال طریقه هم اوښتې دي. اوریدونکي راسره دي، یو دوه اوریدونکي دا به هم راواخلو. جنباز صاحب، تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام.
شمار سر سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم. شراخلی احمدی صاحب، مهرباني.
وګوره شبر سه محترمه، یعنی دا جمهوریت وخت کې تاسو په یاد چې دا کونل د منطقي بيست خو دا حکومت چې ګونګ حکومت وایي جمهوریت وخت نو دا خلک مو تاسو باید تاسو یې تقریبا دا تیرش به جنگو، یعنی دا جنگو به نورم فکر کوم چې زیات به شي. په دې معنی چې پاکستان دې زلتان غته نه افغانستان کې دې عمراتي چې تقریبا هغه مګر مخکمه تاسو کې دې چې ویلي نن خبره په ټول دنیا نه ورکه دي لپاره چې دا وطن دوست خلک دي، یعنی تقریبا وطن پرو شان یو څنګه په ټول کې موږ ګورو نو دې هم دا فکر کړی دا چې دا خلک مونته نه کیږي نو دا د وګړو شو عرب روز وګړو شو څنګه پیدا کیږي شړې جوړي یا تقریبا هغه زلتنګي کوي په اسره باندې نو نو ولې افغانان په قرار وسی دي نه افغانان په ځوس کړه سلوي کړه نه دان افغانانو تاسو لري نو دا جنگولو د کله به ډله جوړول کله به تیاوس کول کله به بل څه کول افغانان خو د شپږ کړه ته به تر معلومي کې تاسو ډیر ډیر احترام درو نو دې په خپل خلکو نو په ټول کې چې دوی قتل شوی خلک دوی په طالب باندې روانو نو هغه خلک مستخص خلک نشته افغانستان کې نو دوی د ورځې لږ پیږي افغانستان حکومت ته ترقی کوي، یعنی موږ تاسو باندې زور دی رسمي ته نه ورو نو د جمهوریت موږ ډیر سمول نور موږ کو سره نه زیاتره جو کې موږ ګورې وزیران موږ زی هغه راځي ته یک مسبارتونه موږ لرو نو په ټول کې خلک موږ په درنده سره ګوري وایي دا افغانان یو وخت چې خو یو مشکل موږ تاسو درځ کې چې موږ تاسو د مکتبونه دی د بعض چیزونه شې دي په دغه غربانه حکومت نه پیغام چې پیږي نه که امنه کوي خلک ضروري په دغه خبرې موږ هم اپیک نه یاستو نو په ټول کې ګورو چې موږ تاسو سیستم خره واند نو بیا دا مېرمنه موږ تاسو دا یو تعلیم ورکین او زیاتره وخت کې موږ په کار کوو تاسو وخت کې یو څه صلاح درلودي پارلمان کې وي یو جی کې نه یو جی کې وي نو تاسو ولې وخت کې د حکومت نه وځو حکومت تاسو باید پاکستان سره تعامل وکړي یو د تجارت بخش کې ودسې تضمین تر واغله چې څل کله 15 کله یا 10 کله خو ته وګورې یعنی نو ګورې چې دا د جامي شو لار باندې کله جامي شو ماچر نه راپېږي په تاغه مشکلاتونه دي نو په ټول کې موږ ضروري نو د ما نظر دا شاید چې سازمان ملل ته یا نور ملکونو سره چې موږ سره تعامل لري دا څه یو شکایت کوي او سوربلان کې چې دا
مننه احمدي صاحب مننه خیر یوسې چې خبرونه کې مبارخه سره وښسته بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ تشنا اسوان لاندې پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای تعالی دې وکړي روغ جوړ وي
خیر یوسې مهرباني وعلیکم السلام
خدای دې خوشاله کړي له دا تلم به هلمن ولاد څخه یو سلام تاسو مهرمنو ته وایم محترم شبر صاحب واکن لك احمدی صاحب چې شروع توکل د پاکستان چې کوم بریدونه کړی دي نو دا مش په خپل نظر په ډیرو کلکو ټکو سره غندو او د پاکستان د حکومت زموږ د خواهش دي چې مثلا پر ګناه بلګناه معصوم افغانان باندې باید د ژوند کې بمبار باندې ونی کې مثلا د توپو واري باندې ونی کې چې په شهادت ورسی شبر صاحب محترم پاکستان خو وس تاسو ته تر معلومات ساتي چې د افغانستان سره مثلا د تجارتي مشکل راغلی وینو وس د تزور ورکی ځکه د افغانستان د خوازه خوځ د ته میوه او شینه ورزی شبر صاحب محترم د پاکستان د خواد د خواد شینه راځي نو وس د آزاد دی بس بل بانان لري دلته پر افغانانو باندې بمبار کوي خپل ظلم متشدد کوي زموږ د خپل حکومت څنګه شبر صاحب غوښتنه د پکلاک باندې چې دغه چې پیښو مثلا پراتون کې مخنیوي وکړي کچیرن بیا پاکستان د بریدونه ورته بریدونه کوي بعد کلک جواب ورکول چې مثلا بل وخت داسې چمونه کې شبر صاحب
ډیر مننه تل سب چې په خبرونه کې مبارخه سره وخته جنباس کدی دی اوریدونکو د نظریات په برخه کې یو لړ نظر راتره کې بیا به پښتنه وکړي
دوی تر نظریاتو پوری په دې تیرو تقریبا سداسي ورته زده دي راډیو د خبرونو په حساب سيزه ورته ګورم په تیرو تقریبا 15 کلونو کې اورس پورس د پاکستان په ست افغانانو نظر ډیر سخت شوی دی ډیر تون شوی دی که څه هم د جمهوریت په کلونو کې پاکستان مختلف هڅې کولې کلبي د پارلمان حیاتان ور غوښتل پارلماني مشترک پارلماني ټیم غوښتل چې جوړ کړي خبريانانو مشترک ټیمونه غوښتل چې جوړ کړي او بیا پاکستانی لوریس بل کله لا سجی رډو سره په هغه وخت خبري کولې ویلې چې دغه تشنج باید راکم کو لیکن دغه تشنج او دغه اختلافات ولی ورس پورس په زیاتې دی جان بسه
دا خو دی یو خوښ کار دی ځکه چې لږ تر لږه ما ته داسې یو امید راکوي چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو په منځ کې که د هرې ایدیولوژي پیراو دی دغه اجماع لږ تر لږه شتون لري چې خپل دوست او دښمن وپیژني. د پاکستان د چا سره هم څه ونه کړل د افغانستان په حق کې یعنی هغه بدترینو کارونه یې هم کار واخیست البته دغه ملیتاریستی استبلیشمنت و استخبارات می هدف دی گرچه متاسفانه چې ملکی حکومت هم کوم خاص کار نده کرده در افغانستان برخه که مخصوصا دغه ملکان چې دی پختونخوا که حاکم دی دغه سیاست مداران ندی دغه مطلق خانان دی ملکان دی متاسفانه چې دغه پلو پلارونو کم رسالت او کم ماموریت او کم دین چې په دوی بندی پروتو او دوی باید هغه ادا کړی وی هغه یې ادا نه کړه تاسو وګوره دی نن سبا چېرته
البته جانباز سبو بخشی البته په تیرو تقریبا 16 کلونو کې په قبایلی سیمو کې د راپورونو لمخې په سلګونو ملکان وژل شوی هم دي هیڅ حساب نه ده معلوم چې چا وژل دي جنې ورڅې وي
خو دا خو او کېدې شي زه نه وایم کلینه راګیږم اما دا ملکان چې مطرح دي هغه دا ایمل ولی خان دی هغه بل محمود اسد زه
ما قبایلی ملکانو زما مطلب و بخشی
اونا قبایلی اول کس ما دا خبر کلمه هم نخوتی قبایلی و اس فکر کام شاگه چول کاملا پختانه دی او خبر منطقی لگی او دا هم دقیقه پاکستان دا استخبارات البته تو پریدیم ساس کنه دا اس ناس تیز دیگه باز باقی سیاسی استخبارات کوی درست دا مگر دا هم قبایلی توب یا داول یا قبایلی سیم یا داول دا یو رقم تو دوی تمایز کول دوی جدا کول چه دا کار باید ور نشی دی پختانه دی څوک به افریدی، څوک به خټکی، څوک به مسعودی یا به څوک به مسعودی، څوک به وزیری هر څوک چې اوسېږي دا پښتانه کورنۍ دي. زه فکر کوم چې دا استعلار به ورته ښه اوسي ځکه چې دا هم یو استخباراتي چل دی د هغه څه د انګلیس د وخت نه راپاتې. نو په دې ترتیب افغانانو ولیدل د یو خوا د اسلام آباد او د پنجاب هغه کومه ډېره لویه ستراتیژیکي لوبه چې دوی کوي د افغانستان په اړه د پښتنو په استقامت کې په خاص توګه او د دغو حاکمو کمپرادورو خانانو چې یوې محمود اڅکزی دی بلې دغه ایمل دی د دوی ټوله توانایي ولیدله د دوی دغه بیچارګي ولیدله د دوی دغه مریتوب غلامتوب وابستګي چې اصلا خپل غرق دوی نه لري. دوی یو مهاجر د افغان یو افغان مهاجر و نوشو کولای چه بیتر الگه وساطی نشتی دی تجارت دوی نواخست زوندی دوی نواخست دغه سره هوا که دوی افغانستان تا ولیگل دوی اصلا دره لاری دره کرن لاری دره کرن کرغیرونی لاری یعنی هیچ کاری و نوشو که دیل تصیب دوی مطع ندی دوی فقط و فقط دلاز عالی دی او افغانانو ټول دا ولیدل. البته زه پوهیږم چې هلته منظور پښتون شوی چې زه ورته شخصا ډېر احترام لرم او ډېر کار یې وکړ د هغې ملګرو او نورو احزابو کې هم کېدی شي چې ډېر غښتلي خلک اوسېږي دی شک نشته. خو متاسفانه چې دوی یا په زندانو کې دي یا وژل کېږي شهیدان کېږي او یا هم د ناتوانۍ څخه دغې بې اتفاقۍ څخه محسوس ملموسه کار نشي کولی. نو په دې ترتیب ودرېږي چې دغه منطقي ځواب ته خدای شم نو په دې ترتیب افغانان پاکستانیان ډېر ښه پېژني د پاکستان په ټولو چلو ول باندې سر خلاص دی، اعتماد په دې هیواد نشته. او دا هم ښه کارونه شو چې زموږ ډېر خلک لاړ دي. زه چې اوس خپله رنج لوم د دې نه چې زه اورم چې دوی په هغه پنجابي لهجه د پښتو غږېږي، حتی جملې جوړوي داسې نه لکه موږ او تاسو چې تاسو چې خو زموږ استاد صاحب په ژبه کې مل او داسې نور. زه وینم چې حتی د دوی دغه د جملو د جوړښت اوس پښتو نه دی متاسفانه، همغسې چې دغه ایمل ولی خان غږېږي داسې غږېږي. خو دا د محیط تاثیر دی. پان سه بیا سره د دې هم افغانان دغه اجماع ته رسېدلي دي چې پاکستان زموږ دښمن دی. پاکستان دومره خپل ازلي دښمن سره چې هندوستان ظاهر نه دی دښمني نه کوي چې پښتنو سره کوي. دقیقا پښتنو سره انجاب او د پاکستان استبلیشمنت د هغوی فرهنګي ټول وژنه، د هغوی اقتصادي ټول وژنه. اوس که پښتون اخوا دی که دی خوا دی، اوس ټول تارګت دی. څوک د طالب په نوم تارګت دی، څوک د جمهوري خوا په نوم تارګت دی، څوک د منظور پښتون په نوم تارګت دی، څوک د ټي ټي پي په نوم تارګت دی. دا ټول وژنه د پښتنو ده چې ډېره ښه سیاسي بڼه ورکړل شوې ده. مخکې دلته هم داسې یو اشاره وشوه چې ګواکې یو اورېدونکي وویل چې پاکستان سیاست نه لري. نو چا وویل نه سیاست لري، دغه خپله نشتون ظاهرا د سیاست خپله هم یو سیاست.
هغه پاکستان د خیبر پښتونخوا یو خبریال و، د هغه نظر ارشد یوسفزی نظر و.
ارشد یوسفزی بالکل بالکل سیاست لري او سیاست همدغه تدین شوی سیاست زده کولو دی. هغوی هر څومره چې اوس دغه خلک چې قدرت کې راوستل شوي دي افغانستان ته تضیف کړي، دا د دوی په ګټه ده. او دوی خو ځواب هم نشي ورکولی. صحیح ده چې چېرته به ګوریلایي چریکي ډزې وکړي، څوک به د هغې ووژل هم شي، خو د خلکو فشار دی بېله شکه. اما په بوشکو خو څه نه کېږي متاسفانه. دوی خو اردو او د اردو کادرونو سره جوړ نه دي چې نوې ټکنالوژي سره هم جوړ نه ده. چې اوس یې نارې سوري وهي چې ټکنالوژي سره باید آشنا شو. دا خبرې ورته چې د پاکستان په ارتباط زموږ د خلکو دا اجماع شته او پاکستان باید په دې پوه اوسېږي چې د دې ټولې مدرسې چې په دې دونه لسیزو کې پرې کار کوو په یو موضوع کې دوی مطلق ناکام دي او په راتلونکي سل کلو کې به هم ناکام اوسېږي چې هغه د افغان او د پښتون فکر ځان پورې تړلي. دا امکان نه لري، د دې خوب نه دی.
مننه جان باس، تاسو دې ته اشاره وکړله چې اوس له افغانانو سره هم د دوی مخالفت ورست تر بلې په زیاتېدو دی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ ویاند یوه خبري کنفرانس ته دا خبرې وکړلې. هغه البته په عمران خان باندې انتقاد کاوه، نو په دې غونډه کې وویل چې عمران خان په ایکس پاڼه کې یو پیغام خپور کړي، بیا د عمران خان خلک دا پیغام پسې زیات خپور کی، بیا هن له دینه استفاده وکي او بیا افغانان هم له دینه استفاده وکي. یعنی افغانانو ته هم دغه یو دشمن په سترګه قتل کیشي لکه د هند. اغلی کړو خیل دغه څه اټکل کوي چې دغه ګډوډي به تر کله پورې دوام وکي، یعنی تر کله پورې به دغه څه متشنج وضعیت په دې سیمه کې وي؟
دلته یو اندېښنه موجود ده چې آیا دغه پاکستان چې دغه کوم حمله کوي، یا خو د خپلو خلکو توجه بل خوا ته اړوي او خپل ځان له ملامتۍ نه باسي، او فوج غواړي چې په پاکستان کې ډېر برلاسه واوسېږي. چې ګویه که دوی نو دا پاکستان به او که دوی له قدرت نه ولویږي نو دا پاکستان به هغه کېږي. نو دوی په خپلو پالیسیانو کې ماته وخوړه متوجه شو چې ارا کوم چې دی وایي نه پاتند ازم د نشي کولای چې هر څه دی په خپل کنټرول کې اوسېږي، او په افغانستان کې واکمنان دي کاملا تابع اوسېږي. نو دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې له دې نه وېره ده چې کومه بل بیمللي برنامه هم د دې شاته پټنه وي، او په همدغه تاریخ باندې پاکستان بیا یو قرارداد لاسنی راوړي د پاکستان جنرالانو، او دا دغه قربانی به یو ځل بیا افغانان او خصوصا پښتانه باندې کوي. نو په هر
دغه شک همدغه شک ډیر افغانان کوي. یو بخښي ستاسو خبره نیسم، همدغه شک ډیر افغانان کوي چې پاکستان به بیا کوم پروګرام ترلاسه کړي. لیکن که چیرته عمل ته وګورو مثلا د ساشکال لکه مخکې چې ما د اسلام آباد د چرنز مرکز د راپور په استناد جن معلومات لتاسو او ریډونکو سره شریک کړل. د پاکستان وضعیت په خپل پړي خرابېدونکی دی. حتی د غوس وبشتم ترمیم سی په تعدیل سی په قانون کې راوست چې د غل مخې د پاوت مشر د دفاعي چارو مسول شو او سمندري ځواکونه د پاکستان پلی ځواکونه او د پاکستان هوایی ځواکونه دا ټول د یو کستر واک لاندې شول. یو علت اکثر په پاکستان کې دا وایي چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شوی دی او د دې لپاره چې دا له نهایت له کنټروله ونوځي باید پوځیان سره یو لاس شي. نو پاکستان خو که هر څه ترلاسه کړي وي فرضاً که همدغه اندېښنه هم څوک ومني خو په خرابېدو حالت په لور روان نه دی.
د پاکستان د فوج لپاره مهمه نه ده چې خلک څه کوي. دوی پاکستان خپل برلاسي توب او دوی خپل هغه د ډالري کانټراکټونه دي چې یو ځل لاسته راوړي او بل داسې په یاد وساتي چې په اوسني حالت کې ټولې هغه مهمه کرسیانې که هغه په فوج کې دي او که په ملکي پوستونو کې دي ټول د پنجابي په لاس کې دي. د هغوی د پنجابي ایالات هغه برتري همیشه غواړي چې قائمه اوسېږي او هڅه د دوی په واک اختیار کړي.
نه نه خو ګټه به څه کړي اوس مثلا تازه راپورونه دا دي چې په تیرو درو کلونو کې له پاکستانه 9 لکه خلک وتلي دي او دا اکثر هغه خلک دي چې فرضاً دا واقع در روت په غرب کې لویه برخه سو په غرب کې په اسانۍ د غربي هیوادونو ویزې هم ترلاسه کوي. یعنی شتمن خلک سرمایه دار خلک او دغسې خلک نو دوی خو په تاوان نه دي روان.
ګوره خو دوی همدغه لپاره د غلط پالیسۍ نتیجه ګوره چې ما وخته چې ضیاءالحق دا کارونه شروع کړو هغه سلسله نن تر ورځې پورې د پاکستان په استخباراتو په فوج کې پاتې شوله. خو د همدغه غلط پالیسۍ چې دوی فکر کوو چې دغه د افراطیت د خپرولو لارې به دوی کولی شي چې دغه ملت پالنې او د نشنلیستي افکار به د افغانانو او همدارنګه هغه مقبوضه ساحه چې دوی په اختیار کړې دو خلکو نه به وخت دی هغه به دوی په کنټرول کړي. اما دې ته متوجه نه وو چې دنیا به څومره تغیر کړي افکار به څومره تغیر کوي او دا څومره به جهاني کېږي. دا به داسې یو حالت راځي چې بیا به دوی له واک و اختیار نه بوزي کنه. نو دوی خو د دې محاسبه ضرور نه وي چې همیشه درسته وي. اوس ولې دا کارونه که ما وویل کړم چې ګوره دوی له څو هغوی هغه دي کنه کېدای شي بیا هم هغه یو افراطیت او نه پوهېږم تروریستي هغه دي ترهګري ده او دنیا ته تهدید ده او هغه ده او دغه ده دنیا نه بیا د پیسې خوړي بیا به هڅه کوي. په زمن کې همدغه د پښتونخوا او د بلوچستان منطقه دومره نارامه کول او فوج راځي هلته ځان ځایبجه کوي بیا خپله پښې هلته چنګي چې بیا څنګه د دغو منابعو نه له دغه طبیعي زیرمو نه دوی بیا مثلا ګټه واخلي قنظیم ته ادا کړي امریکایان پرې خوشحاله کړي چین بم پرې خوشحاله کړي بل بم پرې خوشحاله کړي ګوره دوی په هر څه باندې غواړي دوی حاکمیت پیدا
کړي. بله او بخشی ساز خبر ما قطع کرده آغا تا باورشم جانباز صاحب تا جانباز صاحب آغل کروخیل دا خبر هم وکړه چې دا هم یوشمیر خلق کوي چې دا پاکستان پاوز په بلوچستان کې ګډوډي رامنځته کوي دا تور پوری کوي چې بیا لغو منابعو نه استفاده وکړي. لیکن بلې خواته خدا خبره هم ده چې تل منابعو استفاده کوي خو په امنیتي حالت کې لا ډېره استفاده ترې کولی شي. مثلا د ضیاءالحق په وخت کې چې کله په دغه وخت په حساب په صوبه سرحد کې او په بلوچستان کې امنیت وو دوی ډېره ګټه ترلاسه کوله. که ستاسو نظر وخت جانباز صاحب.
بله
او مایکل
او تو پوش.
بله مهربانی.
استعماری پنجابی اسکار هر کانتویشی آبا وضعیت سپکتو عمل که چیره پا لگو دیر سولیز فضاکیه و تا امکانات مویسه روسی یا خلقه تبا پورتکه وی او که چیره بیا اوزاد گدو وده وی او د هماغه لارو چارو په چوکات کې د بلوچستان او د نور ځایو د پښتونخوا مثلا زیرمې راکاږي هغه به ما خپل وار ته هغوی دا چلول ډېر زیات زیات کړی دی او دې چلول به مې ښه سرخلاص دی. خو یو شی چې دی هغه واقعیت دا دی چې په پاکستان کې پخوا به چې ما اورېدل ځینو کلی او څخه په افغانستان کې چې افغانستان کې ملي ستم دی او څه شی دی چې اصلا واقعیت نه درلوده ستم و په ټولو افغانانو کېدای شي چې څوک کورنۍ بتري خوندي وي خو د سي ټارګټ شوی باندې نه درلود چې کوم خاص ډول او کومو ټکنیکی ګروپ باندې ستاسو سي افغانستان خلک په ویزه توګه د ډیر شان محرومو د یو د صفات هیواد موقف کې پارتنرشپ مګر په پاکستان کې دغه ستم یا ملي ستم کاملا حاکم او اوس زه چې کله کله وایم چې دغه د پښتونخوا تشپنوی مشران دا سیاستمداران نه دي بلکې خانان دي دوی فقط خپل ځان خپل کورنۍ او خپلې شتمنۍ ساتي پس وګورو د دوی دا خبرو ته
خیر دا خو بیا هم یعنی که چېرته راپورونو ته دقت وکړو په خیبر پښتونخوا کې یوه لویه برخه خلک د پاکستان د حکومت د سیاستونو مخالف دي. بلوچستان کې همدار است، مثلا خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت دی. د عمران خان حکومت د اوسنۍ نوې وزیر اعلی ښکاره د پاکستان له حکومت سره مخالفت کوي او حتی په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان پالیسي ستاسو غلطه ده، ګډوډه ده او له افغانستان سره باید جګړه ونه شي. دغسې خبرې کوي.
شبر سبز دی که مخالفت ندارم. عمران خان ولو چه نظر پسی نو پسی خانم تره لده خو خان نده اگری چه سیاست مدار ده واقعا سیاست مدار ده پاکستانی سیاست مدار بلکل پاکستانی نراتیف داری خو سیاست مدار ده واقعا سیاست مدار ده اما زی خود اگر خانان اگر هم تش بنوم خانان چه پاسوی پیج نیزی برات نور نزم خود دا غارم اوهیم چه خود اگر منطقو که اگر پختونخوا ده تبلوچستان ده او تر یوخا ده سند پدې کې واقعاً ستم حاکم دی، استعمار او استثمار حاکم دی. اوس موږ چې غیر مستقیم اشاره ژبه ته وکړه، اما تاسو وګورئ پدې پښتونخوا کې خو یو پوهنتون نشته په پښتو ژبه، یعنی دا څنګه امکان لري چې هلته 30 میلیونه پښتانه ژوند وکړي؟ درست ژوند د پښتني اوسېږي، فرهنګ د پښتني اوسېږي، تاریخ د پښتني اوسېږي او هلته پوهنتون او مکتب او لیسه په پښتو ژبه باندې.
جانبا صاحب، خو همدغه عکس العملونه دي، همدغه شاید همدغه عکس العملونه وي چې هلته جګړې دي نه ده. بله
دغه هو کنه بالکل. خو تاسو څنګه کار کوي چې لارې مدرسو ته خلاصې کړي او دوی چې په مدرسو کې بهشت دی
اوس خو هغه د مدرسو سره اختلافات پیدا شو. مننه جانبا صاحب.
بله همدا مور ته تلک شو او مخکله کې ته بل چا خو لو بول
بله
خو دې په ډیرو خو اما دسه دی چې تر څو چې نشوري ډېر لو تقریبا نشي او دې ته کار ونشي پنجاب به متاسفانه په دغه استعمار لګیا اوسي. تما کیږي چې تغیرات به راځي. زه فکر کوم چې مخصوصا که بلوڅان خو پرون هم بیدار وو، اما ما ته چې داسې ښکاري تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي چې بس صاحب زه خو وینم چې د پښتنو په منځ کې، مخصوصا د پښتنو د ځوانانو په منځ کې، یو شعوري ډېر لوی انقلاب رامنځته شوی. دوی دومره اوس بیدار دي چې کله ګورم داسې زړه کې ډاډه شم چې ښه دغه ځوانان خو بیدار چې ولا او ډیر کار کوي. تاسو ګورئ د دې په لاسرولې په ټکنالوژي کې دا پښتو ژبه راغله اوس ټکنالوژي ته راداخله شوه، بالکل دا اوس نه اوسي. او دا ځوانان وګورئ څومره کار کوي، څومره ژباړې کوي، څومره مطالعه کوي، څومره تاریخ لولي، ځان پېژندنه بل د دې مخه خو هم نشي نیولی. صحیح ده چې یو برخه خو زما ساتلې ده په مدرسې، فکر کې یو برخه یې راباندې حاکمه کړې ده. خو دا فکر کوم چې ډېر د شعور او بله.
من نه جان باسب اغلی کرو خیل مخیطری چه تاست راشم یو دو آوریدون که را سره دی دوی نظر به هم را واخلو. مهربانی وکی تشناس من لانی پروگرام دی سر آورو. را سر است شر اغلی قاری سب
خدای دیتا در والی پردی مجسر مشه سلام راتاست
والک
خاص در آجو کارتولو کارکون کوریرون کو تام کارانو ته او ساسو دوا درنو ملونو ته خصوصا مشهور کی کړو خیال ته نام نوړنه کوم خدای دې کی دې سلامونه قبول کی تاسو هم قبول کی
والله
ټول افغانانو ظلمات را باندې راغلي، مصیبات را باندې راغلي، لار سره اکل دي چې ونه زور کی.
او مهرباني قاریس
سپاسه محترمه ساسو په مخ کې آزادۍ رادیو له نورو ژورنالیستانو په مخ کې مجھے خبر بار بار تکرار کری اگر سال پک تکرار ہوں یہ خدا دے کہ مجھ پر پاکستان باندې درې حالت لرو یو د گاونډي ټوب اکټیبل د مسلمانانو اکټیبل د حقوق بشر د بشریات حق دی. اما متاسفانه او بدبختانه به زه وایم چې پاکستان موږ د درې حقونو درې سره د خپل اړیکې کړي. بل خبره دا ده چې پاکستان داسې غوښتل مخکې تاسو به څه کوئ چې دا وضعیت په ولې خراب شي. پاکستان کله چې اسلامي امارت راغی کابل ته او د دوی هغه جرنیلان او هغه سایمن سبان چې هغه سړي پاکستانیانو خپل په زړه کې داسې فکر کړی و چې برسه محترمه چې هر څه موږ وایو هغه به په افغانستان کې عملي کېږي. مشتریین به زموږ وي هر څه به زموږ وي. افغانستان داسې ګڼلې وه لکه خپله پنځمه صوبه. اما چې عمارت په دې پوهېدی چې ملت یې را سره مني عمارت د خبره ونه منل مدمه یده د اړیکې سره خراب شي تر څو چې جنګ ته ورسېدلې یوه خبره درته کول غواړم په لنډو. دا چې تاسو وایئ چې دا د پاکستان په ګټه ده خو د پاکستان وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. اصلا پاکستان د پاکستان ملکي حکومت چې دی دا تش په نامه د شهاب شریف حکومت چې دا د دوه روپو اختیار نه لري. که پارلمان لري که بل لري اختیار یې ټوله د پوچ په لاس کې دی او پوچ دی ټوله د پنجاب د سند دی. دا په بلوچستان کې نارامي دوی راولي هلته پښتانه حق نه دی کوورکور شوی په سوبسراجا پښتونخوا کې هم دا نارامي دوی راولي. دا د پښتنو د پښتانه ملت د پښتون ملت ډېر حقوق تر څو نه حاجه شوي بلکې خپله پښتانه تولی دي. نو په دغه حساب باندې پاکستان خپل ګټو ته نه ګوري خپل سیاست ته ګوري چې ملت مري چې ملت تبا کېږي. که هر څه ورسره کېږي خو د پاکستان پوځي حکومت خپل دا کګړت او دوران سیاست هم خپل د ملت سره مخته بیا د افغانستان د خلکو سره مخته بیایي. یوه خبره زه کوم خدای تعالی دې جنګ نه راولي. داسې هم دا دوا کوي د یو ژورنالیست پایس یو مسلمان افغان پایس چې موږ د یو پوی خدای تعالی دې جنګ نه راولي. او که چیرې جنګ راغی زه زوړ یم ته ځوان یې بیا د بار وجو که چیرې جنګ راغی دا جنګ دلته نه ختمېږي. دا جنګ په سینه او پنجاب ته ځي.
مننه قاري صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اورېدونکی هم را سره دی. تشنه اسمان لاندې پروګرام مهرباني وکړي. او بخښه د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوله. را به شو دا بحث په یو څه سره راغونډ کړو. خو مخکې تر دې چې دا بحث راغونډ کړو د سمی یوسفزي نظر لرو. سمی یوسفزي چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خپرونو ته همدارس سی بیس خپرونې ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي. د خپل ژوند ډیره لویه برخه په پاکستان کې تیره کړې ده. د دوی نظر د افغانستان او پاکستان د خراب روابطو په اړه لرو. بعد لږه د دې بحث نتیجه به درنو میلمنو له تاسو څخه واخلم.
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دی. پاکستان ته دا نړیوال ملګري چې دوی سره ښه روابط لري طبعا د افغانستان په نسبت له دوی سره ټول هیوادونه رسمي اړیکې لري، رسمیت لري. پاکستان د نړۍ یو ستر مسلمان هیواد ده او اټومي هیواد ده، نو هغوی سره ډېر روابط لري. نو پاکستان ته دا توصیه کوي چې ته د طالبانو په نسبت باندې یو ذمه دار حکومت یې، یو پوځ لري، یو د نړۍ یو په سیمه ییز قدرت کې. تاسو باید د صبر او حوصلې نه کار واخلي. او طالبان خو معلومه خبره ده چې هغه داسې حکومت نړیوال رسمیت هم نه لري او جمهوریت هم نشته او پارلمان هم نشته او دوی دننه په خپل هیواد کې د خپلو خلکو سره نړیوال ټولنې سره هم په ټکر کې دي. نو تاسو باید د زغم نه کار واخلئ. په عین حال کې طالبانو ته هم دا توصیه کیږي غیر مستقیم ډول چې پاکستان تاسو سره مرسته کړې دي، تاسو د هغوی په مرستو تر کابل رسېدلي یاستئ او په پاکستان کې تاسو لپاره په خلکو کې حمایت شته، دا تاسو د لاسه مه ورکوئ. نو یو حد پورې دواړه هیوادونو فشار اچول کیږي خو دا ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کیږي ځکه چې طالبان دا خي چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یې پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو جوړول لپاره دروازې خلاصو. دا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو. زه فکر کوم به تر بده و چې افغان طالبان حکومت دې خراغلاس کړی وای.
هغه لیکړو خیل دغه د لارې د خلاصې رو په برخه کې تاسو له سمیو سفزي له نظر سره موافق یاستی چې دا لار به طالبانو خلاص کړی وای؟
ګوري سرسري په کار نه وه، ځکه چې باید ببی ملکونه باندې حتی دا فشار راوستل شوی وای د افغانانو طریقه، همدارنګه طالبانو ببی ملکونه غوښتنې کړې وای چې پاکستان همدغه دروازې باید ونتري، خصوصا که تجارت او خو تجارت باید یو ولدونه سیاسي کوي، ځکه چې دا خو د دواړو مملکتونو ته صدمه رسېږي. دوم که بیا دوره دومره سیاسي کړې وه، اقلا یو د بشر دوستانه هغه کوریدور یا یوه لاره باید بشري مرستو لپاره باید خلاصه پاتې شوی، که هغه دوا درمل یا مثلا خوراکي مواد
دا کار خو نه ده شوی، دا کار خو نه ده شوی. یعنی آیا طالبانو باید لارې خلاصې کړې وای؟
طالبان خو باید په دې مسله کې باید همکاري کړی، خو دا مشکل هم دا ده چې دومره سنجوري په دې مسله کې په کار نه دی. یو شی زه غواړم چې ووایم چې ګورې طالبان د باندې زه فکر کوم چې هېڅ وخت طالبان د پاکستان په خلاف نه و درېدلي، اما پاکستان هغه نامشروع غوښتنې چې طالبان نه کوي د خپله طالبانو مثلا د بقا یا د دوام یا د هغه ته یوه لویه صدمه رسوي، ځکه چې هغوی خپل همفکرانو سره په جګړه کې اچول دي، خو دوی خپل په یو لوی جنجال کې اچول کېږي. زه فکر کوم کوم شی چې په افغانستان باندې تحمیل کړي یو مندر طالب استوا کې ده، د پاکستان تحمیل کړي نه طالب دي ارزومند چې مثلا پاکستان کې جګړه وکړي، امنیت خراب کړي او نه افغان خلک په مجموع کې، چون موږ هغه له جنگ څخه همیشه متضرر شوی. او بل مننه کوم له قاری صاحب نه چې سلام ماته مو ویلې، په دې هیله چې هم خوشاله اوسېږي او زما سلامونه ومني.
مننه. جنبه صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د اوسني واکمنو طالبانو دریځ د پاکستان په مقابل کې څرنګه دی؟ لارې بندې کړې دي او خلاصې نه کړې، ستاسو نظر؟
ګوري شبر صاحب، اول خو زه فکر کوم او دا جالبه ده چې موږ وایو چې اقتصاد جنگ پورې اړه لري یا تجارت بالکل لري، او تاسو پوهیږئ چې تر ټولو د مخه په یو جنگ کې د جنگ په وضعیت کې تجارت او اقتصاد زیانمن کیږي. باید تجارت په خپل دښمن وتړي، اقتصاد یې ضعیف کړي، دا خو کاملاً ابزاري ده. او پاکستان دقیقا همدا کار کوي. اوس وګورئ اوس مثلا روسیه او د اوکراین په نظر کې عمده تن تعزیرات به روسیه باندې کوم چې اقتصادي تجارتي دي، او دا په دې معنا ده چې ته به جنګ کوې تجارت به کوې، دا خو امکان نه لري. دا به ډېره ساده روانه ده چې داسې فکر وکړو. نو په هر صورت پاکستان خو د ټولو حربو نه کار اخلي. یو څه دی چې سبه دا وي زما په نظر اوس هر حاکمیت چې په افغانستان کې دی، که زه په دې حاکمیت چندان باوري خو نه یم، چې بس صاحب تاسو وویل شي چه دا حکمیت زمیلی نگرم، افغانیم نگرم او وابسته ای گرم، زکر چه دوی دو نشران هم دا ها سر بزنسون هم کلونه اخواد زیورندی ولی نراوری اغیی دفات نرا انتقاله ای دوی دو باید دوی زواب ورکی دو دوی اشتمانه ای تجارت ولی علت کدی ولی دا سرمه گذاری کل تو باتن که نکدی دو دی مفاد چیه ترسی دی دی پختون تو باید دوی زواب ورکی. اوز خبر داده چې دوی ته هر څوک دي او دوی په مست کې ملي د تفکر خاوند خلک شتون لري، چې زه لږ امید لرم، ډېر نه لرم، خو مهرباني دي وکړي په دغه بدیل لارو دي لارو دي کار
خودی وایسه نه له ایران سره خو په جنوب برخو کې کار شوه د ایران ځنی امتیازات دوی ته ورکړي دي، خو آیا ممکنه نه؟ یعنی به هم سوال داده په دغه شرایطو کې، په فعلی شرایطو کې کلاری بند وي افغانان تاوان کوي او کنه تر دې چې کله لارې بندې وي کله خلاص وي مکو چې بندې وي؟
نه، خبره دا ده چې دلته ایدیال او مرکزی یا داسې یو متوسط نظر زه نشم وړاندې کولی متاسفانه، جنگ دی او پاکستان تعرض کوي په افغانستان، نور یې هم کوي. شباس پاسو پو انسان هستم پوهېږي چې څه وایي، نور به هم مداخله به نور هم زیاد شي، خو افغانستان باید بدیل لاری ولری ولو که په من باندې. اگر چې زه خو په خارج کې ناسم سعید افغانان ما او یا به وید دا خو د خپل چا خبره د ګرم زونه خبرې کوي په افغان اوکشن سو کې ناسته او په ما څه تیری زه در کوم، زه در کوم ما زړه او روح عمل کوي بالکل اما وطن کې. اما خبره دی چې موږ د دولت په حیث باید بدیل لاری ولټو او ویلرو او دغه د پنجاب د فشار ځان وژ غورو تر هغه حدا چې کیږي ولاو کلا باندې سختي راځي چې راغلی ده بیره شکه بیره ما لویا تباهی را روانه دا دا لیکن بیل شکا خو باید دا چین سر علیکی نوری هم پراخه شی دا تاجکستان سر نوری هم پراخه شی دا ازبکستان سر دا ترکمنستان سر دا ایران سر دغه هیوادونه چې تر ډېر بریده موږ ته صحیح د خپلې منافع لرې خپلې کړنلارې به لري، اما تر ډېره بریده هغه نظر چې پنجاب لري او د پنجاب غلامان دغه د پښتونخوا خانان لري دغه متکبره تربورګرني چې زموږ په مقابل کې لري دغه بېرحمي چې لري اوس خو کاملا پاکستان ظلم کوي په افغانستان افغانستان سره کیږي د بین المللي سازمانونو دخوا د لویو هیوادو دخوا په قزاقستان د الماتا په شاوخوا کې یو هاب ایجاد شي او د دغه ځین ټولې مرستې پرمختیایي مرستې دي که بشري مرستې دي د دغه ځین انتقال شي د ازبکستان د لارې افغانستان په دغې باندې باید نور هم کار وشي چې موږ نور دغه وابستګي دغسې یو پروژهیي ظالم هیواد څخه
مننه جان باصب. آغلی کروخیل، د دې له خاطره چې دغه بحث راغونډ کړو، دغه اختلافات خو روان دي. ځینې دا وایي چې کېدای شي چې ادامه پیدا کړي، ځینې دا وایي چې کېدای شي چې پاکستان ګډوډ شي او ادامه پیدا نه کړي، او مختلف افواهات او نظریات شته، احتمالات هم شته. حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟ اغلی کروخیل، ستاسو مایک لکه چې آف دی.
افغانستان په یو ښه وضعیت کې نه دی. اول خو وګورو چې افغانستان خپله څومره په انزوا کې ده. طالب ته په کار همدا ده چې په داسې منطقه کې چې افغانستان واقع ده، نه ایران د افغانستان دوست او نه پاکستان، دواړه په مختلفو مسایلو افغانستان سره ډېر ژور اختلافات لري او له فرصتونو نه غلطه ګټه اخلي. نو دې خاطر موږ ډېر په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. نو طالبان دې لپاره چې وکړای شي له دغه وضعیت سره مبارزه وکړي، کم از کم داخلي مشروعیت دې باید مخته وکړي، خپل داخلي مشروعیت لاسته راوړي او د خلکو ته دې غوږ ونیسي، د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. د داخل مبارزه تقوه کړي تر څو پورې به ملي سطح افغانستان له انزوا څخه ووځي او دنیا وګوري پاکستان څو ځله په افغانستان باندې حمله وکړه، ملکی وګړي ملکه د شورا امنیت کې باید په خلاف باندې شکایت سره وای، د آی سی جی محکمه کې باید په خلاف باندې شکایت سره وای، حتی آی سی سی کې باید دغه د 50 کلن غمیزه کې چې د پاکستان جنرال داخله دی دغه ټول اسناد هغوی په خلاف باندې کارول شوی وای. نو دا یوه لویه ستونزه ده. په زمن کې خپله افغانان چې هغه د باندې دي یا که په داخل کې دي، واقعا د افغانانو منځ کې اتحاد اتفاق ډېر مهمه خبره ده. که موږ خپله یووالی ونه ساتو، موږ د خپل مملکت د دفاع په خاطر باندې غږ پورته نه کړو، پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان د فشار ر او هر ځلې وتپي او مختلفو بهانو له طریقې. نو مهمه دا ده چې که داخلي مشروعیت لپاره کار وکړي، ولس سره یو ځای شي، خلکو ته خبره اترو ته کېږي، نو له ملا سره یو ځای افغانستان موقف په ملي سطح مسله راپورته کړي تر څو پورې به پاکستان باندې فشار راسي. غیردنه پاکستان کولی شي دا وضعیت غلط استفاده د افغانستان په خلاف.
مننه جناب صاحب. که په لنډو ستاسو نظر هم واخلم، اخلي کړو خیل خو داخلي مشروعیت باندې ټینګارو کو، حل لار څه ده؟
خو زه بالکل اخلي کړو خیل سره په دا کانټیکست کې خو بالکل موافق یم. سلسله طالبانو کې اوس لږ هوش پاتې وسیږي، دغه ملي توپ پکې پاتې وسیږي او د ریښتیا سره په افغانستان کې زیږیدلی اوسیږي، د افغانستان تاریخ سره آشنا اوسیږي. خو دغه وخت دی خو وايي انسجام، بسیج، ملی انگیزه، د پاکستان په مقابل کې، د پښتون په مقابل کې درېدل. نو ته زه تاسو سره خو نه درېږم، خو افغانستان سره زه درېږم. هو، او بیا ته دا استفاده مه کوه چې دا طالبانیزم ما خوښ نه خیر. زه د افغانستان سره په هر قیمت اوسېږي، درېږم، په خوله، په ژبه، په عمل، په هر ترتیب اوسېږي. لیکن که ته په هوش راشې، تا سره که اوس یو لک دوه لکه خلک دي، هغه وخت به تا سره د افغانستان مشروع حکومت سره به
مننه جان باصب، ډیره مننه. اغلی کړخیل، تاسو څخه منندویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. وخت نور اجازه نه راکوي. په بل خبرونه کې چې په دری ژبه د بیا هم همدا موضوع تعقیبو چې د افغانستان او د پاکستان روابط څنګه دي او دا روابط څنګه بهتره کېدای شي او دا اختلافات څنګه حل کېدای شي. زما همکار سیسمی عباس په بل خبرونه کې ستاسو کور بره.